السلام علیکم دی ازادي رادیو د خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو په دې اوسه خبرونه کې په لومړی برخه کې راپورونه خبريږي او په دوهمه برخه کې د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه وړاندې کیږي. خو لومړی خبرونه واوري. په ننګرهار ولایت کې د پخوانیو جګړو له وخته د پاتې مهماتو د چاودنې په پیښه کې درې تنه وژل شوي دي. دا خبر ټولو نیوز او د افغانستان نورو کورنیو رسنیو په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ د ویان سید طیب حماد له قوله ورکړی دی. ښاغلی حماد ویلی دی چې پیښه د کامې ولسوالۍ په دې غازي کلي کې شوې او په وژل شویو کې دوه ورونه دي. نوموړی زیاتوي چې چاودنه د زړو اوسپنو په یو پلورنځي کې شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو په چاودنو کې هره میاشت له 55 ډېر کسان مړه یا ټپیان کیږي. د قطر د صدر اعظم سلاکار او د بهرنیو چارو وزارت رسمي ویان مجید محمد آل انصاری د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر له ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشف سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د چارواکو د دوهې د فورم د 23 غونډې په څنډه کې سره وکتل. د بیان له مخې د دوی په خبرو کې د دوه اړخیزو اړیکو په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د همکارۍ د پیاوړتیا او نورو اړوندو مسایلو په اړه سوشو. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې د نن د دوهې د فورم په دوهمه ورځ د افغانستان په اړه بحث وشي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غونډه کې به په سیمه ییز اتصال کې د افغانستان د رول په اړه خبرې وشي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د ډېرو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی. د ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو راپور کې وویل چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د اوږدمهالې وچکالۍ او همداراز د شګو د طوفانونو او لړو له زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دی. په راپور کې راغلي دي چې په هرات، فراه، نیمروز او کندهار ولایتونو کې هر کال د څه باندې 500 ورځو په مخه د شګو طوفانونه راځي او په شمالي ولایتونو بلخ او جوزجان کې دا طوفانونه د 40 یا 150 ورځو لپاره دوام کوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي د افغانستان په ختیځ کې د وچکالۍ پر وړاندې د مقاومو ونو د کرنې او د شاړو ځمکو د رغونې په چاره کې له خلکو سره مرسته کوي. په افغانستان کې دوامداره وچکالي په داسې جدي ستونزه بدله شوی چې حتی د طالبانو حکومت تیره اونۍ له خلکو د استسقا د لمنځونو غوښتنه وکړه. د غزې د سولې د پلان تضمینونکو هیوادونو قطر او مصر غوښتنه کړې چې د دې پلان د پوره تطبیق لپاره باید اسرایلي ځواکونه له غزې ووزي او په سیمه کې د ثبات ساتونکی نړیوال ځواک ځای پر ځای شي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون د دوهې د فورم په غونډه کې د خبرو پر مهال وویل وخت حساس دی او که ټول اسرایلي ځواکونه له غزې ونه وزي نو د اوربان پلان په بشپړ ډول نشي عملي کېدی او په غزه کې به سوله څنګه نشي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر بدر عبدالعاطی د دوهې فورم ته وویل هلته د ثبات ساتونکی ځواک باید ژر تر ژره ځای پر ځای شي، ځکه یو لوری چې اسرائیل دی هره ورځ له اوربان څخه سرغړونې کوي. او روسي ځواکونو تیره شپه د اوکراین پر کرمنچوک ښار د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو په وسیله بریدونه وکړل چې په نتیجه کې په ښار کې د اوبو او برېښنا جریان وځنډید. د کرمنچوک ښاروال ویټالی مالیتسکي نن پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې وویل چې د دې حملې د احتمالي زیانونو په اړه جزئیات به له څېړنو وروسته خپره شي. نوموړی زیاتوي چې د عامه خدماتو کارکوونکي د اوبو او برېښنا د شبکو د بیا فعالولو هڅې کوي. په عین حال کې د اوکراین پوځ پرون پر روسیې د بی پیلوټه الوتکو د یو بل برید خبر ورکړ او ویل چې د مسکو د جنوب ختیځ په 200 کیلومتري واټن کې د ریازان د تیلو تاسیسات په نښه کړي دي. د ریازان والي پاول ملکوف پرون پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې په یوه صنعتي ساحه کې د ډرونونو چارې راپرېوتي خو زیان یې نه دی اړولی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو راسره وسید د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به واوري چې په پام کې د نن د قطر په پلازمینه دوحه کې په یو غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وشي. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې افغانستان د شګو او دوړو د توپانونو له وجې د اوږدې وچکالۍ له خطر سره مخامخ دی. په لوګر کې پرون د ځوانانو د دلایز و د مراسم و
موږ دا توان نه درلودو چې خپل واده خپل کور ته راوړو. څو ځله مو دا کوشش وکړ چې قاچاقي لارو خارج هیوادونو ته لاړ شو دا ولور پره کړو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې ځوانان د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته څنګه سندرې جوړوي.
یو دوه ملګري لرو په هغوی باندې یو شعر یا یو غزل یا یوه سندره اول کمپوزیشن جوړو بیا په هماغه کمپوز له لارې د آډیو باندې کار کوي.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. اورېدو ته راسره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
دا خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز د لری په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ده. تکل شوی چې نن د دوحې د فورم په دوهمه ورځ د افغانستان په اړه بحث وشي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دی چې په دې فورم کې به د سیمې په اتصال کې د افغانستان د ونډې په اړه بحث وشي. د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي د دې لپاره چې د طالبانو حکومت لا تر اوسه د نړۍ لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، په دې ډول غونډو کې د دوی د استازو د ګډون پایلې ممکن هسی نوی چه خلکی تمه لري.
نن یک شنبه د دسمبر ومه د دوه د فورم دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې نن به په دې فورم کې په سیمه ییز اتصال کې د افغانستان د رول په اړه بحث وسی. د دې وزارت دوهم سیاسي رئیس ساکر جلالی د شنبه په ورځ د دسمبر په شپږمه ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلی چې په دې بحث کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي رئیس عبدالحی قانت، د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی عصمت الله ایرګاشوف او د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی فیصل بن عبدالله به برخه واخلي. ذاکر جلالی لیکلی چې افغانستان په اړه دا بحث کوي چې د تیر وختونو امنیتي او بحراني لید په تدریجي ډول د اتصال پراختیا او اقتصادي ودې پر بنسټ په نوي روایت بدلیږي. هغه روایت چې په ټکو یې د افغانستان او سیمې لپاره د نویو فرصتونو دروازه پرانیسي. نوموړي زیاته کړې چې د دې فورم په لومړۍ ورځ د دسمبر په شپږمه تمرکز په اوسنیو نړیوالو ناورینونو او د قطر د منځګړیتوب پر رول باندې و. د دوحې فورم د خبرو اترو لپاره یو نړیوال پلیټ فارم چې سیاسي مشران د لویو نړیوالو ننګونو په اړه د بحث لپاره سره راټولوي سکل د دسمبر په شپږمه او اوومه جوړ سوی دی. په دې فورم کې له 1022 هیوادونو له 5000 څخه زیاتو کسانو ګډون کړی دی. د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي د دې لپاره چې د طالبانو حکومت لا د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل دل سوای په دې فورمونو کې د دوی د استازو ګډون ممکن هغه پایلې ونه لري چې خلک یې تمه لري. د دې کار په هانو لړلې غوث جنباز ازادي رادیو ته وویل
جهان په عدم مشروعیت افغانستان مواجه است و
نړۍ د افغانستان د نه مشروعیت سره مخ ده او ډېر هیوادونه هغه حکومت چې اوس په افغانستان کې واکمن دي مشروع نه ګڼي او په رسمیت نه پیژني. په همدې عمله په دې فورم کې د افغانستان د استازو د ګډون پایلې به له بده مرغه د افغانانو د تمې پایلې نه وي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له واکمنېدو راهیسې یوازې روسیې په رسمیت پیژندلی دی. ذاکر جلالی دغه راز ټینګار کړی چې افغانستان د قطر د منځګړیتوب او شخړو د سوله ییز حل یو له بریالیو مثالونو دی. دا په داسې حال کې ده چې قطر په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د 15 ورځني سفر کوربتوب هم وکړ. ریچارډ بینت د جمعې په ورځ د دسمبر په 15مه په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې د نړیوالو بشري حقونو د اصولو سره سم په افغانستان کې د هر اړخیزې سولې ټینګښت لپاره د پروسو د اسانتیا برابرونکو په توګه د قطر مهم رول باید کم ونه ګڼل سي. د دې خبره په افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ د ملاتړ او طالبانو ته د اندېښنو د څرګندولو او د دوی د پالیسیو د تعدیل او د نړیوالو بشري حقونو رعایتولو لپاره د هغوی هڅولو کې د قطر ژمنتیا او هڅې د ستایلو دي. نوموړي ټینګار کړی چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت بېل شکه د قطر او د نړیوالې ټولنې د نورو غړو ترمنځ دوامداره جدي ښکېلتیا ته اړتیا لري او افغانان باید یوازې پرې نه خودل سي. قطر په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان شخړو د ښکېلو خواوو ترمنځ د ګڼو خبرو اترو کوربتوب کړی او په دوامداره توګه یې هڅه کړې چې له فعالې ډیپلوماسۍ څخه په کار اخیستنې نړیوالې ټولنې ته لاره هواره کړي چې له افغانستان سره پراخنده توګه ښکېل سي. له دې سره د دوحې د 2020 کال تړون په ګډون د دې مذاکراتو یوې برخې د طالبانو لپاره د واک ترلاسه کولو لاره هواره کړې چې ځینې افغانان او د ښځو د حقونو فعالین یې د دې خبرو اترو پایلې منفي ګڼي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وای افغانستان د شګو او دوړو له امله د طوفانونو، اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب د زیاتوالي له ګواښ سره مخ دی. یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي دي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند لپاره یو جدي ګواښ دی. په عین حال کې په افغانستان کې یو شمیر بزګران او مالداران وایي چې وچکالۍ د دوی کرنه او مالداري سخته زیانمنه کړې ده.
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو بزګر خیرالله دی چې وایي پر لپسې وچکالۍ کرنه سخته زیانمنه کړې ده. هغه چې په خپل ځمکه کې زعفران او نور دانه لرونکي بوټي کري، ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بارانونو د کمښت له امله د اوبو کچه د پام وړ ټیټه شوې چې د اندېښنې وړ ده. دیوای په دې وروستیو کې د هرات په بیلابیلو ولسوالیو کې وچکالی یو ډیره جدي ستونزه ګرځېدلې. له بده مرغه یو څاڅکی باران هم نه دی شوی چې له امله یې د اوبو سطح ډیره ټیټه شوې ده او زموږ کرنیز محصولات صفر ته رسیدلې دي. خلک اوس کرنې ته لیوالتیا نه لري. د وچکالۍ له امله کرنه په ټپه درېدلې. له بده مرغه تر ټولو ډیر موږ اغېزمن شوي یو. د ختیځ ننګرهار یو بزګر عبدالحق هم ورته شکایت کوي.
هر کال مونږ د وچکالۍ له امله تقریبا شاوخوا 15% تاوان وینو. دغه وروستیو کلونو کې وچکالۍ له امله زمونږ زیات بزګران د دغه خاطره چې باران نه کېږي د دوی بوټي وچ پاتې شوي دي او په بوټو باندې ګردونه زیات پرېوځي. د دې له امله حاصلات کمبود رامنځته کېږي او کمبود راغلی نو مونږ تبن چې مونږ وچکالۍ له امله زیانمن شوي یو.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وویلي افغانستان د شګو او دوړو له امله د طوفانونو، اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب له زیاتوالي سره مخ دی. یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. د راپور له مخې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له خورا زیانمنونکو لسو هیوادونو په ډله کې دی. یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې په جنوبي او لویدیځو ولایتونو په ځانګړي ډول هرات، فراه، نیمروز او کندهار کې هر کال 500 ورځو څخه زیات د شګو او دوړو طوفانونه تجربه کیږي. په داسې حال کې چې په شمالي ولایتونو بلخ او جوزجان کې دا پیښه په کال کې له 30 ورځو روانه وي. په همدې حال کې د کنسرن ورلد وایډ په نوم یو سازمان هم د دسمبر 15 په یو بیان کې ویلي چې افغانستان د سخت بشري اقلیمي بحران سره مخ دی. دغه سازمان ویلي د دې هیواد نږدې 80% نفوس په کرنه تکیه کوي او وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د دوی ژوند په جدي توګه ګواښلی دی. په بیان کې راغلي چې دې ننګونو په میلیونونو خلک بې ځای کړي او د خوړو تولید یې کم کړی. دغه سازمان اټکل کړی چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 3 میلیونه کسان بې ځای شوي چې له دې ډلې یوازې په تیر 2023 کال کې د بې ځای شویو شمیر 1.5 میلیون ته رسیږي چې د بشري مرستو اړتیا یې ډېره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د حج اوقافو وزارت 13 اونۍ د ټولو جوماتونو له ملا امامانو وغوښتل چې د جمعې د لمانځه په خطبو کې خلکو ته د استسقا د لمانځه د فضیلت په اړه معلومات ورکړي. دغه وزارت ویلي د جماعتونو امامان باید خلکو هڅوي چې توبه وباسي، روژه ونیسي، بخنه وغواړي او د وچکالۍ په وخت کې خیرات ورکړي. د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د ټولو جماعتونو امامان باید د جمعې له لمانځه وروسته خلکو ته د استسقا د لمانځه د وخت او ځای په اړه معلومات ورکړي او په خپلو سیمو کې د جمعې له لمانځه وروسته او د ماسپښین له لمانځه مخکې ترسره کړي. د اوبو او چاپیریال ځینې متخصصین وچکالۍ د کرنې سکتور لپاره یوه لویه ستونزه بولي او ټینګار کوي چې دوامداره وچکالۍ به د ټول افغانستان اقتصاد اغیزمن کړي. لډلې نجیب الله سدید ازادي راډیو ته ویل
ترباسه ایجاد زیربنا مهمه
دی. وایي د زیربناو جوړولو لپاره د حبسو او کار سربیره دا مهمه ده چې د اوبو د کارولو په برخه کې له احتیاط کار واخیستل شي او د غراز د کرنې په سکتور کې پرمختللي او معیاري سیستمونه وکارول شي کوم چې د حکومت او د خلکو ګډ او دوامدار کار ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د نومبر په 23مه ویلي و چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالي کولی شي کورنۍ او ډیر ماشومان پاکو بوتا لاسرسی محروم کړي. لدی مخکې د اکتوبر په 28مه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې په تیرو 15 کلونو کې پرلپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او 2015 کال په تیرو 500 کلونو کې د سخت وچکال په توګه ثبت شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې درنو اوریدونکو د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو ورځو د شیبه نړیوالو مسایلو ته. د غزې له تړانګې د اسرایلي ځواکونو وتل او هلته د ثبات د ساتونکو ځواکونو ځای پر ځای کېدل هغه اقدام دی چې د متحدو ایالاتونو او ملګرو ملتونو په ملاتړ د سولې په پلان کې یادونه شوې ده. د پلان په غزا کې جګړه تر ډیره درولې، خو ښکیل اړخونه لا هم په دې نه دي سره جوړ شوی چې د سولې د موافقې دا لومړی ګام څنګه عملي کړي. د غزې د سولې د پلان تضمینونکو هیوادونو قطر او مصر غوښتنه کړې چې د دې پلان د پوره تطبیق لپاره باید اسرایلي ځواکونه له غزې ووځي او په سیمه کې د ثبات ساتونکی نړیوال ځواک ځای پر ځای شي. د قطر صدراعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی پرون د دوحې د فورم په غونډه کې د خبرو پر مهال وویل وخت حساس دی او که ټول اسرایلي ځواکونه له غزې ونه ووځي نو د اوربان پلان په بشپړ ډول نشي عملي کېدی او په غزه کې به سوله ټینګه نشي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر بدر عبدالعاطی د دوحې فورم ته وویل هلته د ثبات ساتونکی ځواک باید ژر تر ژره ځای پر ځای شي، ځکه یو لوری چې اسرائیل دی هر ورځ له اوربند څخه سرغړونې کوي. قطر او مصر له متحدو ایالاتونو سره په ګډه د غزې د اوربند له موافقې سره مرسته وکړه. د دې موافقې په لومړي ګام کې اسرائیلو ومنله چې خپل ځواکونه له پلان سره سم د ژیړې کرښې په نوم له بیلونکي سیمې څخه په شا کړي او فلسطینی حماس ډلې ژوندۍ پاتې یرغمل چې له هم ورسره وو او همداراز له یوه پرته د ټولو مړو یرغملو مړي اسرائیلو ته وسپارل. د دې شل فقرایي موافقې چې طرحه یې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندې کړه د تطبیق په دوهم پړاو کې چې تر اوسه نه دی پیل شوی یو لړ مهمې پوښتنې له هغې ډلې دا چې حماس ډله به څنګه بې وسلې کېږي رابرسیره شوي دي. حماس وایي چمتو ده چې خپلې وسلې د غزې د تړانګې راتلونکې فلسطینی ادارې ته وسپاري، خو په دې شرط چې د اسرائیلو اشغال به پای ته رسیږي. د حماس د مرکچي پلاوي مشر غړي خلیل الحیا د شنبې په ورځ فرانس پرس خبري اژانس ته وویل اشغال چې پای ته ورسیږي موږ به خپلې وسلې د فلسطین د خپلواک دولت چارواکو ته وسپارو. د هغې موافقې له مخې چې ملګرو ملتونو په 13 نومبر میاشت کې تایید کړه اسرائیل به په غزه کې له ټاکلو سیمو وځي، ځای به یې د سولې د بورډ په نوم اداره نیسي او ورسره به نړیوال ثبات ساتونکی ځواک هلته ځای پر ځای کیږي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس یو ځل بیا د افغانستان اړوندو مسایلو ته ورځو، او دا هم یو په زړه پورې راپور. د لوګر ولایت په مرکز پل علم ښار کې پرون د یو خصوصي خیریه ټولنې لخوا د ځوانانو او پیغلو د 15 جوړو د ډله ییز واده مراسم ترسره شول. یاد خیریه بنسټ د دې جوړو هر کور ته څه د پاسه 100 قلمه بیلابیل لومړني او ضروري توکي هم برابر کړي وو. د دې مراسمو ډیری ګډونوال هغه ځوانان وو چې د اقتصادي ستونزو له کبله د ودونو پروګرامونه څو کاله ځنډیدلي وو. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
په لوګر کې د یو خصوصي خیریه بنسټ په نوښت د هغو 15 ځوانانو او پیغلو د جوړو ډله ییز واده ترسره شو چې د اقتصادي ستونزو او لوړو لګښتونو له کبله کلونه کلونه ودونه ځنډیدلي ول. د یاد بنسټ لخوا د ډله ییز واده د لګښت سربیره د هر ناو یو زوم نوي کور لپاره څه باندې 100 قلم وسایل هم ورکړل شول. د لوګر اوسیدونکو او ځوان فعالان دا ډول د ډلې زواده پروګرامونه ګټور بودی او د ورته برنامو د دوام غوښتنه کوي. د لوګر یو ځوان فعال حمید الله مشال راډیو ته وویل
بیت ډیری زیاتې دي او دا چې اکثره کسان کله چې کوژده وکړي بیا د واده د مصارفو همدارنګه د ولور پوره کولو لپاره خارج ته ځي، نو د دغه ډول ودونو په کولو سره به د دوی ژوند هم خوندي وي، د مسؤلینو او همدارنګه د خیریه بنسټونو ولو څخه زموږ هیله همدا ده چې دغې لړۍ ته دوام ورکړي، ځکه چې په لوګر کې ډېر بې وزله دا رقم کسان شته چې کوژدې کړي دي په کلونو کلونو باندې، هغه خپلې د ژوند ملګري د پلار په کور باندې ناست دي، خو دوی نشي کولی چې واده زر تر زر وکړي.
په ورته مهال هغو ځوانانو چې په دې برنامه کې ورته د واده د مراسمو اسانتیا برابره شوه په دې خوښي څرګنده کړه چې په دې دوی نوی ژوند پیل کړ. له دې ډلې یو ځوان معروف وایي
موږ دا توان نه درلودو چې خپل واده خپل کور ته راوړو، څو ځله مو دا کوشش وکړ چې په کاچاکي لارو خارج هیوادونو ته لاړ سو، دا ولور پرکو او دغسې خیریه بنسټونو څخه مننه کوو چې زموږ دغه جوړې ودونه وکړل.
د لوګر یو بل ځوان اسلام الدین چې د دې ډله ییز واده برخه وو او د همدې ستونزو له کبله یې واده پنځه کاله ځنډیدلی وویل
سیلاب صاحب نو نه ډېره مننه کوم د تجارانو نه چې زمونږ په هکله دومره غټ لوی اقدام یې واخیسته، مونږ ته ویاړه په برخه کې چې زمونږ دا غټ مشکلات رال که نه دا پنځه کاله نوره ما دا واده کوی نه.
د لوګر په ډله ییز واده کې زمانو د ټولنې له مخورو غوښتل چې په ودونو کې د ځینو ناسمو دودونو او درنو پیټو په کمولو کې خپله ونډه تر سره کړي. د دوی له ډلې محب الله وویل
موږ مشرانو په سپینګرو باندې چې دغه ورته ناوړه دودونه د لمانځه یوسي او تر څو د ټولو خلکو لپاره سهولت او اسانتیا هم برابر شي.
بل لوري ته په لوګر کې د پنځو دیرشو جوړو د ډله ییز واده د مراسمو منتظم او د خیریه بنسټ مشر سید احمد سراب ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې پر مشرانو غږ وکړ چې د لوړ ولور او د واده د لوړو لګښتونو په ګډون ځینې ناسم دودونه اصلاح کړي او دا ناسم دود د خپلو راتلونکو نسلونو ته په میراث نه پرېږدي. یاد دیوی د لوګر ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو لوړ ولور او د واده د لوړو لګښتونو د ټولنیز ستونزو سربیره جبري ودونه، د بدلانه ودونه، کله ناکله په دښمنیو کې د نجونو ورکول، د کم عمرۍ ودونه، د نجونو د رضایت نه پوښتل او نور شته ناسم دودونه د دې لامل کېږي چې ځینې وختونه د ودونو په تړونونو کې ژورې ستونزې پیدا شي او بیا د دا ډول مسلو ډېری قرباني او زیانګارې هم نجونې پاتې کېږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت څه کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خلک
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپله ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، د ځان حقوق، د بل حقوق، د ګاونډ
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د هم د دې خبرونې ورستای راپور. اوس به مو پر ټولنیزو شبکو ډېرې داسې سندرې لیدلې او اوریدلې وي چې د مصنوعي ځیرکتیا یا AI په مرسته جوړیږي. خو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته سندرې څنګه جوړیږي؟ یو شمیر افغان ځوانانو په دې وروستیو کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته د سندرو تولید ته مخه کړې. په دې ډله کې یو عمر اندیش دی. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې له خپلو څو تنو ملګرو سره یو ځای د کار کوي. په دې راپور کې به له ښاغلي اندیش څخه واورئ چې دا سندرې څنګه جوړیږي او دا څه ډول سندرې دي.
شپه د دسمبر واوري بادونه یخ شپه د دسمبر واوري بادونه
دا سندره دو مرندیش په نوم یو سوان او ملګرو لخوای په ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا په ګروپی ډول جوړه شوې ده. دوی چې په افغانستان کې اوسیږي او یوټیوب چینل لري او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دو مخکې د سندرغړو کنسرتونه جوړول. په ای آی څو نورې سندرې هم جوړې کړې او غواړي په دې برخه کې لا کار وکړي. خو دا سندرې څنګه جوړېږي؟ ښاغلی اندیشې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لومړی یو دوه ملګري لرم، په هغوی باندې یو شعر یا یو غزل یا یو سندره اول کمپوزیشن جوړو، بیا په هماغه کمپوز له لارې مثلا یو همدې برخه کې چې میوزیک یم پوهېږي هغه د آډیو باندې کار کوي. ارشاد خالق دی زمونږ یو ملګری دی، نو هغه ورته پی آی باندې بېلابېل غږونو کې مثلا غږونه پر کوي، ښځه او ښځې غږ کې یا د نرینا غږ کې. نو بیا لاگی وروسته هغه سور او تالی کتل کېږي، نو بعد لاگی بیا مثلا گرافیکی پڑھنے ترازی. نو دا دغه سلنډر پروسه ده.
دا چې په مصنوعي ځیرکتیا د یوې سندرې جوړول څومره وخت نیسي او څو کسان بوختوي؟ ښاغلی اندیشوي،
ټول ټول شاوخوا یو هفته وخت نیسي، او په دې کې مثلا درې څلور یا پنځه کسان پکې کار کوي لسر نه تر پایه پورې.
نوموړی زیاتوي چې په ای آی کې د سندرې جوړولو لپاره هم باید ځانګړي پروګرامونه واخیستل شي او فیس ورکړل شي، یا د یو کار په سر، یا هم دا چې میاشتنی یا کلنی فیس ورکړل شي.
که آډیو برخه وي، میوزیک برخه وي، یا مثلا ډیزاین برخه وي، ټولو ته به مثلا خاص سایټونه لري، خاص پلیټفارمونه لري. ځینې کې به مثلا میاشتنی ګډون کوي، په ځینې کې به مثلا کلنی ګډون کوي. ځینې داسې هم دي چې یوازې مثلا د هر کمپوز په سر، د هر کار په سر تانه مثلا فیس اخلي.
لکه غری اندیش مو پوښتنه وکړه چې دوی په دې برخه کې خپل کار کې څه ډول ستونزو سره مخ دي. در راته وویل،
ستونزې خو دغه دي، ورل مثلا د افغانستان بانک کارتونه ډیری سایټونه نه شي اخیستی. مثلا خپله موږ ته چې د یوټیوب کومه وید هم راځي، په بل ملک به ترلاسه کوو، او طبیعي ده د هغې ملک ټیکس بم پکه کېږي بیرته چې تر موږ راځي. هغه هم هیله ده چې ورو ورو افغانستان کې ډیجیټلایزیشن ته مقام مسعده شي او
د یادونې د چومر اندیش او ملګري دا کار داسې هېواد کې کوي چې په موسیقي پکې بندیز دی. د طالبانو حکومت وایي موسیقي حرامه ده او په خپرولو او اورېدو یې بندیز لګولی دی. عمر اندیش وایي دوی اوس غواړي له دې طریقه د خلکو ذوق خوب کړي.
دا شیان بند شول، د بندرونه، د محفلونه، نو اوس موقع ده چې سړی لکه یو میز او یو کمپیوټر نه خپل ذوق او د ملګرو ذوق خړوب کړی شي.
ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان فکر کولو، زده کړې، پرېکړې کولو او ستونزو حل کولو وړتیا ورکوي. له ای آی په بېلابېلو برخو کې کار اخیستل کېږي.
قبلا مود سکون بر صفتا مو امام بر قبلا مود سکون بر تور سر زر هم بر تور سر زر هم بر تور سر زر هم بر سر دوغ می ده بابا دننگ آو شال می ده ده پسر بعدی خواز وینا ده وطن ده حدیره پسر بعدی خواز وینا ده وطن ده حدیره پسر حس کمی پا لحد والا رویده می پزندون بر تور سر زر.
لا شخړو،
لا اعتراضونو،
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د راپورونو برخه پای ته ورسیده او د هم په دوهم نیمای کې د ازادۍ ملما د ځنګړو مرکو یو بل برخه
د ازادۍ ملما زمانو ریاس نوري نیک هلی ومني د ازادۍ ملما د لړۍ په دې برخه کې مو په پاکستان کې د کوچیانو یو مشر ملما کړی چې یوازنی هیله د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سوله امن او ورورولي ده. حاجی سید خان چې له څو لسیزو رئیس د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی د کوچیانو د یوې ټولنې مشري هم ورلغاړې ده. حاجی سید خان وای پلرونه پر افغانستان د پخوانی شوروي د پوځي یرغل په محل چې کله هلته ناکراری زیاته شو پاکستان ته راوختي او بیا هیڅکله هم بیرته هلته نه دي تللي. نوموړی وای اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوي د کوچیانو ژوند هم په هغه هیواد کې سخت شوی دی. نور به په خپله له حاجي صاحب سعید خان نه واوري. حاجي صاحب کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله که په پیل کې په خپل ځان د ازادي رادیو اوریدونکو ته ورو پیژنې اوس چیرې اوسئ څومره مالونه لري او ژوند مو څنګه تیریږي؟
زه مانوم حاجی سید خان کوچای دا او په کام احمد زما او مونږ دلته په ګڼ شمیر کوچانی یو څو کسان مونږ دغه نمائندګي کوو د کوچانو ټولو کوچانو.
څومره رمې لري او کاروبار مو څنګه ده؟ په کوم ځایو کې ګرځي او د څړځایونو په ارتباط کراته وي؟
مونږ رمې تقریبا له سلو نه واخله تر پنځه سوه تر شپږ سوه پورې مالونه لرو. د مختلف کامونو دي مونږ کې دي مزوی کې لکه مزوی کې نور کامونه هم دي په دغه کوچانو کې. اوړي کې مونږ خېزو یخو سیمو ته لکه کاغان ناران دسې ضلع بډاګرام چوړ ورته وایي هغه علاقه ته او بعضې کورونه سوات خواته خېزي.
دغه څړځایونه هغه مو پولې اخواته دي دی خوا د افغانستان خواته تاسو نه راخېژئ؟
دې خوا ته د وروس له جنګ مخکې ختل د مونږ پلرونه. بیا چې کله د وروس جنګ شروع شو په افغانستان کې بد امنۍ شروع شوې لکه بمباری شروع شوې لغه نه شاته بیا نه در ختلي او دلته د کشمیر خوا ته لکه دغه یخې سیمې وې او په همدغه وړی بلته تلو او زمې به نور د پاکستان مختلفو سیمو کې اوسېدلو.
هغه وخت ستاسو پلرونو عادي تګ راتګ کوو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په ژمي موسم کې به تاسو حتمن تللی پاکستان ته او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل وروره. په هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وې په زمي به شو نو د اوښو له لارې مونږ به خپل سامانونه په اوښو کته د پاکستان دغه پېښور چارسدا مردان تر دغه علاقې پورې او بعضې خلک هغه چې کورمې جنسۍ ټل پړه چینار تر کواټه پورې دغه علاقې پورې به زمې ته مونږ راتلو د مونږ پلرونه او وړي کې به بیا واپس ختل.
د هغه پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په مهال چې تاسو پلرونو دغه تګ راتګ کوو د دواړو هېوادونو ترمنځ له هغه وروسته بیا هېڅکله داسې نه دي شوي چې تاسو واوړئ؟
نه بالکل نه تللي. ځکه نه تللي چې هلته بد امني وه او پوره امن نه و. دغه رمې او ګلې د خلکو ضایع کېدلې چې څوک پاتې مو هغه خلکو ته ډېر غټ تاوان ورسېده. اغه مونږ چې راغله بیا دغه شمو کې ګرځیدلو.
تاسو د رمو ویلې د وخانو مو یادونه وکړه کله چې دسي لری مزلونه مو کول خو تبن د بارونو د وړلو لپاره تاسو وخانو ته ضرورت درلود اوس هم وخان ساتي کنه؟
نه وروره. دغه کومې علاقې د کشمیر علاقې چې دي کاغه ناران دا ډېرې سختې دي په دغه کې کچری اسونه او خرونه د دغه لاله منګه خپل مشکلات او خپل ضرورت را پکو.
معمولا ډیر رمچ لري یو کوچای څومره رمه لري او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولای شي د هغوی پالنه وکړي او که څنګه؟
او همدې څه ده. اوس یو سړی سل مال لري او بل سړی اته سو مال لري. دې کې کومه غریبه طبقه چې ده یو سړی اوس مطابق اته سو مال چې لري نو بیا دغه غریبانو ته سل مالا یو نیم سل مالا دو سو مالا غو ته ورکی تر د اختر تر ټیمه ځکه دغه لار لا مونږ کې ستل وستا یو بل سره په صحیح قیمت ورکی اختر پورې یو نیټه اغه ساتي او باج سلور پنځه سو مالا دوی بیا حکومت ګڼه کورنۍ خپل ساتي زمي کې دی جب خرچه پې کوي لکه فصلونه ورته اخلي بوس ورداوي ورکوي اوړي کې خو بیا غرونه دي آزاد دي غلطه بس 215 یو رقم دي ځکه غلطه آزادې سیمې دي
یعنی په خپل کې یو دبل لاس نیسي
بالکل نیسو بالکل ځکه دي کې مونږ کې څوک هر سړی غریب شي یا ولويږي نو دغه زه شکریا د کوم خپل کوم او کوچانو نه یو لبل د مونږ کومک کوي ډیر کومک کوي تر اوسه پورې
کوم حالاتو کې یو څوک رمل لاس ورکوي یا لاس چویلې چې سړی ولويږي غریبيږي ولې علت معمولا څه وي
علت یې دمنه یو غټه رنځوري راشي انسان د دې غټه بيماري راشي یا بدبختانه په غمنی او بدی دښمنی راشي د دې انسان د خو په هر ملک په ارجی کې په انسان باندې خدای یو پټ راشي یا دې تندر راشي یا سیلابونه راشي نو په دغه سیالات کې بیا یو بل موږ کوو یو ټولنه جوړ کوو بل سره کومک کوو
تاسو ویل چې تاسو سره په حدود د زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دي په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنې سرپرستی کوي د کوچانو څومره شمیر څومره کسانو ته رسیږي
مسیرام خو هغه چې په هر قوم کې خپل خپل مشر موږ لرو کنه ډېر څلوېښت مسیران دي بیا په دغه ټولو نمائندګي تقریبا موږ څلور کسان کوو حاجي صاحب جان په نامو خان ولی په نامو د انار خان په نامو یو حاجي مخدوم امین نومیږي بس موږ سرپرستی بیا دغه خلکو دغه کسان کوي
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنه ته کوم خدمات سرته رسوي
هغه چې هر مشکل دی مونږ خو د شي لکه د دغه وطن شناختی نه لرو چې چیرته د حکومت لخوا رکاوټ راشي د پاکستان حکومت لخوا نه کنه بیا مونږ مشرانو پورې ځان رسو یا د شي بدبختانه څه لانجه راشي خپلو کې د دښمنۍ یا د شي وغټه خبره راشي نو دغه جوی ته د مونږ کوچان بیا خپل کار پرې دی وغټه ځان رسوي چې دا خبره مخې ته لاړه نه چې ورای ساره کی
آلته تاسو کوم اسناد لری آزادانه کول شي هغه بلبندونو ته ولاړ شي یا څرځایونو ته چې تل بتلی
دا کوم خلک په هغه وخت کې د ورس په وخت کې یا غنه مخ کې لکه د 1899 لو وخت ثبوت وس موږ سره ستاسو کوچانو پاکستان تر جوړېدو نه مخکېنی بیا چې کله پاکستان آباد شو جوړ شو د بازارو د خرو غاړه کې کوم خلک وو د موږ کوچان نو غو پاکستانی کارتونه جوړ کړی دي دا اوس هم او موږ له دغه شی په هغه وخت کې چا نه پېژاند چې کاټي او پولیسي نیسي او اسناد انسان هم لري بس دغه نه موږ خلک لري او بیا چې کله دغه د افغانانو کارت سلسله شروع شو د کارتو رس جوړ شو نو زموږ خلکو اکثریه دغه پیور کارتونه جوړ کړل د افغانانو
د کارتونه چې جوړ کړی دي یعنی په مغو باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي
دا د سکه لیکل نه مخکم کولای شو دا کار نه و چې تا غوانه ته پاکستان نه منل متحد یا یونیسیار موږ ته دا ډاډ به بار بار کاو چې د هر چا سره پیور کاټي نو هغه په زور د زبردستی په پاکستان کې نظر ول کیږي او خپل کار ته به دای چې څه خل غواړي هغه چې کوي شي تا کله موږ د دغه خبرو ښکار شو عام افغانان خو به تر تاسو ته معلومات په ډیر غن شمیر ونیول شو ډیپورت سنټرو ته لاړ هرته ماشومان ونیول شو او په دغه ښکار موږ اوس کوچانم سوي او یو خبره بل ده چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانۍ زی اغه دی ونیول سی او اغه دی ډیپورت سنټر ته لاړ سی او اغه دی ډیپورت سی اوس دغه خبرې سره موږ ډیر سخت مخامخ شو ځکه چې موږ خپل رمو سره په یو ځای گزارانه شو کولای موږ لښ په یو ځای شلش په بل ځای پنځو ورځې بل ځای ځکه کوچیانې د مال لپاره ګرځو کنه او په دغه کې دا پالیسی نسته چې کوچای څوک دا او عام باجر څوک دا مرمم پاتې او کوچای ونیول سی تانی تلاړ سی جیل تلاړ سی ډیپورت سی نو موږ ډیر مشکل سره مخامخ شو او ډیرو خلکو په ډیر کم به مالونه خرڅ کړو یو سړی نن ټلیفون راته وکړ چې ما شپږ سوه میږې وې دا نن خبره درته کوم، او شپږ سوه میږې مې خرڅې کړې په څلور روپیو کې، ماته یوه روپۍ میلاو شوه، یعنې درې روپۍ مې تاوان شوې. نو الله گواه ده ډېرې په افسوس خبرې وکړې، په کام کلخیلو او د ما خپل طبیعت ډېر پرې خرابه شو په هغه سړي.
یعنې تاسو ته تر اوسه پاکستاني چارواکي د افغان کوچیانو په سترګه ګوري سره له دې چې دېرش څلوېښت کاله مو په پاکستان کې تیر کړي؟
بالکل داسې ګوري. دغه پالیسي دغه بلتون هم نه ده راغلی چې دغه کوم افغانۍ ده او دا کوم افغانۍ ده. هغو دغه یوه پالیسي جوړه کړې چې افغانۍ پیدا کړي او نیسی بده کې د کوچی او د کیموالا او د عام افغانی تمیز نسته. بس څوک په مخه ورسي او مغه نیسی یا ډیپورټ سنټر ته ولي یا روپۍ تر واخلي یا ډیپورټ شي.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې تاسو سندونه لرئ چې له څومره کلونو راهیسې هلته پاکستان کې اوسېدلي یاست. څړځایونه معلوم دي، په اوړي کومو سیمو ته تللی، په ژمي کومو سیمو ته تللی، کومه اداره شته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په تیره بیا چې تاسو دغه کوچان هلته ورسره ثبت وي؟
بالکل، د مونږ کوم هغه سی دي مثل دا حکومت سره ستا کورم ایجنسی کې د مونږ دش اسناد لرو چې و دې یو سرکاري غر ده. مونږ دا غر ټیکه کړی اتلس سوه نوي کې، اتلس سوه پنځوس کې، مثال په دشې په مخکینیو سندو کې مونږ هغو ته خپل ټیکس ورکړی او خپل وخان او رمې ملته ساتلی دي. او دې چې تاریخي اسناد هم دي مونږ ستا، خو داسې جای نسته چې د مونږ ورسو چې کنجې ته ورسو هغه وایي چې مونږ ته اډر له بره نه ده. تر شپرانه پورې زه تللی ما، هغه وایي چې مونږ عجز یو، چیف کمشنر ته زه خپله تللی ما، هغه وایي مونږ عجز یو، یونیسیار ته زه خپله تللی ما، هغه وایي مونږ عجز یو، اډر مونږ ته له پاسه ده. هغه له پاسه جای مونږ ته اوس معلومات نه کیږي چې هغه کومه دروازه ده او کوم جې ته مونږ لاړ شو.
په ټوله کې تاسو کوچان ټول له همدغسې ستونزې سره مخامخ دي که یوازې دا په سیمه پورې تړلې وي چې په تېره بیا د خیبر پښتونخوا په هغو سیمو کې چې هلته یو څه ناکراري زیاته وي، هلته یا هغه سیمې چې د پاکستاني چارواکو تر کنټرول لاندې دي، هلته دغه کوچان له دغه ستونزې سره مخامخ دي؟ او که په ټوله کې
د پاکستان څلور صوبې دي، په څلورو صوبو کې خصوصا د پنجاب صوبه کې خو په ډېر سخت مشکل سره کوچان مخامخ شو، رمې پاتې شوې، دوی ونیول شو، دوی ډیپورټ شو. او دغه رمې لکه لنګې میږې، بیا د بې دماپې بلار بې میږې په ډېر کم ریټ کسابانو ته ورکړې، او په ډېر کم ریټ یې په یو کال په دوو کلو په قرضې ورکړې. دلته بعضې خلکو چې د پاکستان کارټونه جوړ کړي هغو ته یې بدلې کړې، او دوی د خپل عزت او د ځان په خیر بس له هغه سیمو ووتل، څوک افغانستان ته لاړ او څوک د خیبر پښتونخوا خوا ته ووتل.
د تاسو کوچانو او هلته پاکستان کې داسې نور کوچان شته چې هغوی تاسو سره هم ژبې نه وي، یعنی ډېر د افغانستان سره تړلي نوی، او هغه سره تاسو په اړیکه کې یاست؟
بالکل، دا چې خلک سره نیم دي کشمیر کوچان دي، کشمیری ماجر ورته وای، لکه د پاکستان مقبوضه کشمیر دي، او نیم ګوجر ورته وای، د کاغان، ناران، د سواتو، د دغو علاقو ګوجر دي، کوچان دي. دی وسره مونږ ډیر ژوندۍ اړیکې لرو، مړې ژوندۍ وسره لرو، راس او درس وسره لرو، یو له بله خواخوږي وسره لرو، ځکه چې مونږ د دوی دغه رسم رواج دندم یو ده.
په دغه حالت کې چې تاسو له دغه ستونزو سره مخامخ یاست، هغوی خو به له ورته ستونزو سره نه مخ؟
نه نه، هغه ځکه نه دي چې هغه خپلې مینې لري، خپلې انتیل لري، هغه په ټیټ لیول کوچان دي. هغو چا سل مالی دي، چا دوه سوه دي، چا پنځوس دي، ځکه هغه داسې دي لکه یو استاذ پورې چې شاګرد دي، داسې کوچان دي.
د هغوی په دغسې حالاتو کې تاسو سره کومه مرسته کولی شي؟
کولی شي، هغه چې مونږ باندې ډېره سخته، مونږ په بعضې خلکو راشي، هغه وایي چې د تا رمې د ما رمې ته را ګډه کړه، ته ځان یې وخوا کړه، او د تا مال به څو ورځو پورې زه حفاظت وکړم، لکه خواخوږي را سره څرګنده کړي، افسوس را سره وکړي. نور هغه خلک هم بېوسې دي، کوچۍ خو هر چېرته داسې کام ده چې دا له حکومت ته لرې دي، له سیاست ته لرې خلک دي، په دغه خبرو هغه خلک هم نه پوهېږي، خو مونږ سره خپله خواخوږي څرګنده کړي، بس هغه هم راځي را سره وښيي.
حاجي صاحب، دغه
کوچانی جون سره ډیر خلک آشنا نه دي، کله چې په لاندې راته وای چې ستاسو دغه ورځنۍ ژوند څه ډول دی؟
دغه خبره دا وروره چار سړی په خپل ځکه خوشاله اوس موږ د خیمه ژوند د موږ ژوندۍ د کېدې د تر اوسه پورې دا له 500 کلونه واخله تر ننه پورې د موږ هغه کېدې په بنگلا نه د بدله، ځکه بنگلا کوچیتوب سره نه چې ګرځې دی، موږ سره خپل خیمه کېدې ګرځي کنه، موږ د خپل ژوند کې خوشاله خو د خپل ژوند کې بیا هم څوک نه پریږدي، بس د سیاست ښکارته وي اوس په دغه موږ ترسوس درېږي.
دغه کېږدې کې مو کوم بدلون راغلی دی؟ یعنی دغه نننی عصر سره چې اوس موبایل ټلیفونونه راغلي دي، کمپیوټر راغلی دی او ځینې نور د نوې ټکنالوژۍ، آیا دا موږ کېږدې ته ننویستلی دي که نه؟
بالکل، اوس شمسیانې راغلي دي، بیټریانې دي، سهولتونه زیات شوي دي، او موږ خپل الکان په سکولونو کې اچولي، بعضې غټو کورونو په مدرسو کې هم اچولي، نو په دغه ځای خلکو ته سهولت په دغه رسېدلی ده. صحیح خبره ده.
یعنی ټلویزیون لري؟
نه نه نه، ټلویزیون کار نه کوو، نه یې لرو. دا کوچی کې دا ډېره جایب خبره ده.
تاسو ویلې چې ښوونځیو کې مو هم خپل اولادونه شامل کړي دي، کله چې ښوونځي ته ځي تاسو دغه رمې څوک پیایي؟
دا د چې اوس یو کور کې لس فامیلی، پنځه فامیلی، نیم کور پاتې شي په اریپور، منچیرا، پینډۍ، پېښور په سیمو کې، لکه سپینګیری پاتې شي او دا بوډاګان پاتې شي، دغه ماشومان سکولونو ته ځي، او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپلو رمو سره غرونو ته وخیځي. هلته غرونو کې ډېر ښه سهولتونه دي، ډېر ښایسته یې بندونه دي، بغو کې پیایي په خپله خلو، شپانۍ را سره مزدوران یې، بعضې خلک یې خپله پیایي، بعضې په مزدورانو پیایي.
تاسو شپانه هم لرئ؟ شپانه څوک دي؟
کوچیان دي، کوچیان دي. و دې کې کوم غریب خلک، قرضداري خلک، خدا خو کوم در هر قسم خلک دي کنه، کوم د مزدوري مستحق خلک شي هغه بیا مزدوري کوي، هغه شپنی کوي، ما غم سر رمی ته ای.
کله چې لوی سیمه بل سیمه ته ځي، یعنی دا مو لمخ کې پاتېلې وی چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پاتې کیږي؟
دا موږ ته اندازه لګیږي چې کاغه نره نره کته سودیر سیزن موږ ته معلومات دي، باج وخت موږ منشره کې میاست یو نیمه تیر کو د سی فصلو سیزن موږ ته معلومي، بیا چې هغه فصل ختم شي اریپور تر کته سو چاریکا سور ته وای ټیکسلا په دغه علاقه کې، بیا چې دا سیزن ختم شي بیا څوک دې په تیجنګ خواته لاړ شي، څوک دې پېښور ثوابی مردان خواته لاړ شي، نو ادیار سړی هغه خپل خوا کې چې کومه خوا کې شناختي موږ علاقې ته لاړ شي، بیا چې پسرلی شي، څوک د هریپور ډیم ته راشي، تربیلا ډیم کې دلته شفتالی کری، خپل رمی کې سری، او بعضې خلک د عمل ته فصلونه ورته اخلي، نو هغه خپل گزاره چې دوی په کوم ځکې کېږي هغه ځکې وکړي، نو د پسرلي په ټیم کې بیا د دوی یو له بله خبرې، دوی ته د هرې میاشتې معلومات دي، د هرې ورځې، بیا موږ په هغه خپل سیزن په خپل تاریخ بېرته یل بندو ته روان شو. زو په مخه
خپله د عاید مو په څه ډول ترلاسه کوئ؟ د شیدو مستو د پلورلو له لارې، او که په دغه جریان کې چې له یو ځای نه بل ځای ته ځئ، هلته مثلا کوم پسه خرڅوئ، میږه، اوزه؟
موږ خو شیدې او مستو کورت غوړي دا خپله کوو، په خپله استعمالوو، دا د خرڅ کار نه کوو. او نور موږ چې بعضې خلک کسانې ډېری یا په دغه کوچیانو کې نیم کوچیانې میږې نه لري، دغه نران وري واخلي، دا اختر ته ساتو، براکو ته، په قربانیو کې بیا خرڅوو. او همدغه کوچیان هم دغه دی چا چې 200 میږې لنګي، نو سلو کې دي کې یو نران وري، نن سبا د مال قیامت یو حد ته رسېدلی، نو دا ډېره بیه کوي، هر کوچی 500 لکه، 1 کروڑ په کال کې، دا خپل مال خرڅوي، صرف د قربانۍ مال، نو د مغې لارې نه خپل مصرف او د دوی ضرورت را پکوي.
د رسم و رواجونه مو په څه ډول دي؟ کله چې مثلا لور مو پیغلتوب ته رسېږي او غواړي واده کوي او زوی ته واده وکوي، رسم څه ډول دی؟
نو دا د موږ چې کوم نن 200 کاله مخکې د موږ رواجونه، 100 کاله مغه رواج هم ده، هغه جرګه ورولو، لیزاره خلک، سپینګیری ورولو، د لور پلار ته په ډېر احترام او په عاجزۍ په سوال هغه ته موږ منت کوو چې تا ته موږ د خیښۍ، د دوستۍ، د خپلوۍ زړه کېږي، او ته یو ښه سړی، او ځان سره د منګ امسنګ بولو منګ سره خېخي وکاله دغه لارې خېخي کو او بیا واده لګ موده چې وږي نو بیا غا واده کارم چې جوړ شي بس واده په مغه ششم کو
دغه رسم رواج مو څه ډول دی د لور پلار ته تاسو رمی ورکوي پیسې ورکوي پیسې به معمولا تاسو دومره ډیر نه استعمالوي که څنګه
نه په دغه وخت کار کې خپښتنه د وکړه ورور ډیر بدلون راغلی دا نن ما خو نه یادیږي سل دوسته وکاله مخکې بس چا خېخي وکړه هغه وخت کې روپۍ نه وې په مقابل کې به یې میږې ورکولې او چا سره به چې روپۍ وې روپۍ به یې ورکولې اوس صرف روپۍ ورکوي آن دې روپۍ ورکړم اوس بنده سوه یا کمه سوه ځکه خلک له دینه ډېر خبر سو دغه ځای ناروا بولي دغه ته مونږ ولور وایي د خور د لور روپۍ اوس مونږ شادي چا وس کېږي هغه خو بېخي نه اخلي او بعضې بعضې چې اخلي دومره روپۍ واخلي چې هغه خپلې لور ته سامان پرې وکړي او هغه سامان سره یې له خپله کوره جګه کړي د خسر کور خواته نو اوس دغه چې کارونه نشته
دی. تاسو چې له یوې سیمې نه بل سیمې ته ځئ روغتیایي خدمات څه ډول ترلاسه کوئ؟ هغه سیمو کلینیکونو ته لاسرسی لرئ روغتونونو ته؟
بالکل وروره مونږ د خدای شان ده اوس اول زه خپله له اسلام آباد واخله له کاغان نارام پورې 15 کاله په پښو تللی یم او راغلی یم د هر کلي خلک د هر بازار کې هسپتال د هر ځای معلومات چې راته چې بعضې سړي ته معلومات نه وي مریض پیدا شي مونږ بیا یو مریض سره دوه درې زو او هغو ته معلومات یي د هسپتال بس هغه هسپتال ته ځو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې زندي هسپتال وي هغه ته مونږ مریض ولو.
وړیا درملنه کېږي او که پیسې هم ورکوي؟
نو دا ایمرجنسی مریض شي بیا شخصي هسپتال ته ولو هغه بیا روپۍ ورکوو روپۍ اخلي او دوامدار مریض شي بیا سرکاري هسپتال ته بوزو بیا درملنه سپیشل جام پاکستانی دا چې بیا موږ سره مې هسپتال کې دا سیستم نشته چې تا غوانه کو پاکستانه
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده له دې سره تاسو مخکې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوي دي د افغانانو په نوم باندې مو نیسي او افغانستان ته مو ریپورت کوي په ټوله کې دغه وضعیت څه ډول ګوري؟ آیا که چیرې هم دغه اړیکې همداسې کړکېچنې وي او یا له دې نه نورې هم کړکې چې نشي فکر کوي د تاسو ژوند به هلته ډېر تریخ شي؟
مونږ ژوند تریخ نه تریخ سوی ده ډېر خدای ګوا ده مونږ په دغه کې نه وو د پاکستان عوام او مونږ دا خبره نشته افغانستان او پاکستان مونږ دا ټول یو کور بالو بولو دغه عوام مونږ سره داسې وو لکه د یوې مور او د یو پلار زمن چې کوم دغه حالات وو شروع شو مونږ ډېر خلک ونیول سو ما خدای ذکر تا ته مخکې مون وک ډیپورټ سو جیلونو کې دی جیلونو ته لاړ د بعضې وخت د ډېرو روپۍ په بدله کې دوی راخلاص شي نو دغه سختې سرګردانۍ سره مونږ مخامخ شوي نو د مونږ غږ له اوسه داسې ځای نشته چې هغه د مونږ غږ اورېدلی او د مونږ په باره کې هغه خلکو څه سفارش کړی نو مونږ چې چا ته ووایي هغه وایي دا پالیسي د ټول افغان دپاره یوه ده مونږ ورته وایي مونږ کوچیان یو مونږ د پاکستان له جوړېدو نه مخکې به زه مو دلته راتلو وړی به هغه چې تلو بیا هم چې تاسې افغانیان بولئ ښه د افغانیان مونږ هرې اوسره 500 200 300 میږي دي نو دا خو په یوه ورځ او په یوه جمعه او په یوه میاشت کې نه خرڅېږي دې لپاره داسې یو قانون جوړېدل په کار وو چې یا بارډر خلاص کړی وای مونږ خپلې رمې له ځان سره اړولې وای تللي وای او یا دلته مونږ دپاره داسې یو سهولت پیدا شوی وای چې مونږ په دغه خپلې رمې د مونږ د کوچي سړي خو په رمې زړه نه کېږي د خرڅولو خو ډېره سخته مجبوري راغله نو مجبوره چې خپلې رمې به خرڅوو خو هغه خرڅ وخت هم هم څوک نه پرېږدي وروره داسې یو وخت راغی.
هغوی چې نیول شوي تاسو ویلې افغانستان ته ډیپور شوي ورسره په تماس کې یاست چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچیانو ژوند څه ډول دی؟ دلته خو هم دې خوا کې هم وچکالي ده ډېرې سیمې هغه څړځایونه چې پخوا به کوچیان ورتلل هغه هم محدود شوي دي.
بالکل اوس هغه کوچیان لکه هغه کوچیان نشته چې پلار نیکه به بلد و مونږ د هغوی نومونه پاتې دي زارجا تور تیر د اوښانو له لارې بتله هغو مالونه خو افغانستان ته نه ورسره پرېږدي دوی ډیپورټ کړو مال نشته بس هغه کوم بارډر باندې دوی ډیپورټ شو که کندهار له لارې لاړ کندهار پسې موږ چې دي که دی تورخم په لاره لاړ کابل او د رنگرات په سیمو کې دی عادي ژوند تیری پراته دی په یو ځای باندې.
یعنی هغوی هم بیرته غواړي چې راشي، ځکه چې ګرما ورسره نوي کوچۍ بلته څه کوي په افغانستان کې.
دا حقیقت خبره ده، موږ د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونو دا اپیل ده چې موږ غرونو کې ازادي په پاسه هم ازاد ژوند تیر کړو او دلته هم ازاد ژوند تیر کړو. خو داسې یو وخت راغلی چې هرې خوا ته حکومتونه هم نن سبا سوچ نه کوي، بس دوی خپل د جنګ په حالات کې او غایو کار ته سوچ وي او عوام ته سوچ نه وي. د دغه دواړو له جنګ له کابله عوام ته ډېر سخت تاوان ورسېد او ډېر پریشانۍ سره خلک مخامخ دي. وروره
حاجي صاحب، وروستۍ خبره مو وکړئ، څه غواړئ له چارواکو، له پاکستاني چارواکو یا د افغانستان کې د طالبانو له چارواکو؟ هغوی څه کولی شي؟ د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزارت لري، څه غوښتنه لري؟
غوښتنه خو د مونږ آواز وړکی دار چېرته نه رسېږي، خو د مونږ آواز د اعلی د دوی غوږو ته به غټ آواز ورسوي. د دواړو ملکو امن غواړو، ځکه د پاکستان عوام او د افغانستان عوام دا وروره د زړه له کومې وایم چې ډېر یو ښه وخت یې تېر کړی او ډېر چې دوی جدا کېږي دوی ډېر افسوس یې زارئ. نو چې امن راشي لکه پخوانه چې د مونږ کوچیانو عام عوام سخل تګ را تکاو، نو مونږ خو اپیل دغه د غوښتنم دغه خبره ده.
حاجي صاحب سید خان کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ.
جنتا کابل خلے دے جنتا کابل خلے دے مست مست پٹولا لاریما دا چبی نشی خمار خمار یما روح می پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل خلے دے خلے دے ماتل جنتا کابل خلے دے مست زندگی لری دال کا گلاب چ تازگی لری ما پخپلو وینو لمب ولے دے ما پخپلو وینو لمب ولے دے داس چ مست مست پٹول لار یما داج بے نشے خمار خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے رے کھلے رے ماتل جنتا کابل کھلے رے